میکروفون را به همکارم احمد شیبر میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په منځني څپه 12 نیمه په افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ تلاري په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. تاسو کابل ته د ترکیه د ولسمشر له سفر خبرو او د دې سفر د اهمیت په اړه مو د سیاسي چارو د وسیړونکو نظر اخیستی دی. خو تر هر سمخ کې خبرونه لرو. حمیده هارون عثماني اوروي.
ټاکل شوی چې د ترکی ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د کابل د شیرپور پروژې په څیر پروژو ته به د په حکومت کې اجازه ورنه کړل شي. او په بهرانیو خبرونو کې به واوري چې د ایران د سرحدي ګارد 2 تنه او د پاکستان د ملیشه ځواکونو 1 ساتیر پرون په یوه نښته کې وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقره ترمن د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غږ رادیو ټی آر ټی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. اردوغان د ترکیې لومړنی ولسمشر دی چې په تیرو 55 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې په یو راپور کې واوري. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د کابل د شیرپور پروژې په څیر پروژو ته به د په حکومت کې اجازه ورنه کړل شي. ښاغلی احمدزی پرون د کابل ښاروال د غوره کولو د څرنګوالي او د پلازمینې د نورو ستونزو په اړه په ارک کې په یوه غونډه کې خپل نظریات د دې کال له معذف کمیسیون سره شریک کړل. ښاغلی احمدزی شیرپور پروژه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت د چارواکو د فساد د نښې په توګه پیژندل کیږي د ښاري پلان جوړونې د ناسم مثال په توګه یاده کړه.
یو شی وازی شیرپور نه تکراریږي او هر څوک چې شیرپور کې قسط لري اقساط براکی چارواز قسط بیگی.
ولسمشر احمدزی د وګړو د استوګنې لپاره پر خپل راتلونکو پلانونو رڼا واچول او وی ویل چې په کابل ښار کې د خلکو د تجمع مخه باید ونیول شي. ولسمشر احمدزی همداراز یادونه وکړه چې د کابل ښار د رغونې پلان به یوې نړیوالې مزایدې ته وړاندې کړي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد له دینی عالمانو غوښتي چې د سولې د ټینګښت لپاره خپل آواز اوچت کړي. ولسمشر احمدزی پرون پارک کې له یو شمېر دینی عالمانو سره په کتنه کې ویل چې د ځواک مشروع استعمال د عدالت معیار دی. خو زیاته کړه چې سیاسي مخالفت له سیاسي لارو حل کېدای شي او په دې برخه کې د عالمانو ونډه مهمه وبلله. په غونډه کې د افغانستان د علماو د شورا استازو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي. دوی همداراز پر نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. افغان ولسمشر همداراز له دینی عالمانو وغوښتل چې د مخدره موادو د کښت، ترافیک، قاچاق او کارولو پر ضد مبارزه کې برخه واخلي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو له مخې د ایران د سرحدي ګارد 2 تنه او د پاکستان د ملیشه ځواکونو 1 سرتېری پرون په یوه نښته کې ووژل شول. ایرانی رسنوی د ایران د سپای پاسداران ځواک د یوه مقام برید جنرال رحم بخش حبیبي له قوله په راپور کې لیکلي چې د پنجشنبې ورځې په ماښام ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان په ناارامه ولایت کې 2 تنه جنایتکاران وژلي. نوموړي زیاته کړه چې له دې ډلې څخه یو موټر او د پام وړ وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. په همدې حال کې یوه پاکستاني مقام د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشو پر یو موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې د ملیشو یو قمندان وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي. همدې مقام ویلي پاکستاني ملیشه په 2 مشکوک کسانو پسې وچه د سرحد له پورې غاړې ډزې پرې وشوې. په روانه میاشت کې په سیستان بلوچستان ایالت کې 4 تنه ایراني پوځیان او یو بل تن له یاغیانو سره په نښته کې ووژل شول. د ایران او پاکستان په دې سرحدي سیمه کې د قاچاقبرانو او وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله په خواتر دې هم خونړۍ نښتې شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو د وسلوالو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو امنیت شورا وویل د اسلامي دولت له وسله والې ډلې سره هر اړخیزه مبارزه پکار ده او د تعصب تشدد او نورو ته په بدو د کتلو مخه باید یو مخ ونیول شي. د امریکا په مشتۍ د ایتلافي ځواکونو بمبارۍ په عراق او سوریه کې له څو نوې راهیسې روانې دي او د مځکې له لارې له افراطیانو سره عراقي امنیتي ځواکونه او د کردانو پیشمرګه ځواکونه جنګیږي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د عراق د حکومت د ملاتړ او د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد د عراق د امنیتي ځواکونو د حمایت غوښتنه وکړه. امریکا له ترکیه او د سوریا او عراق له نورو ګاونډیو غوښتي دي چې د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد پراخیاتې وکړي او په دې مبارزه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایبولا ناروغۍ سره د مبارزې په مقصد خپل استازی پرون وټاکه. ران کلاین بعد د ایبولا ناروغۍ پر ضد د حکومت د هڅو مشتی کوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ولسمشر اوباما پر حکومت فشارونه زیات شول څو په متحده ایالاتو کې د وګړو د صحي امنیت او په لویدیځه افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د له منځه وړلو په مقصد د اقداماتو لپاره یو مسؤول شخص وګماري. دې ناروغۍ د افریقا په لویدیځ کې تر اوسه پورې له 4500 زیات کسان وژلي دي. سپینه ماڼۍ وایي راین کلاین به چې د مرستیال ولسمشر جو بایډن د دفتر مشر پاتې شوی د خپلو اجرااتو راپور د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس او د کورنۍ امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په چارو کې د ولسمشر سلاکارې لیسا موناکو ته ورکوي. په امریکا کې دوه امریکایي نرسانې وروسته له هغې په ایبولا اخته شوي چې په دې ناروغۍ د یوه اخته لایبیریایي سړي علاج یې کاوه. دا سړی وروسته د همدې ناروغۍ له کبله مړ شو. او روسیه خبر داد چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په ایتالیا کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې. د دې کتنې ماسونه له روسیې څخه اوکراین ته او له دې لارې اروپا ته د ګاز د لیک پر مسله د دواړو هیوادونو پر اختلاف متمرکز و. ولادیمیر پوتین وویل چې ماسکو او کیف د ګاز د لیک پر شرایطو لږ تر لږه د راروان ژمي تر پای ته رسېدو پورې موافقه کړې ده. خو پیترو پروشینکو وویل د ګاز د لیک په موافقه کې پرمختګ شوی خو د جزئیاتو په اړه باید نور بحث وشي. له بلې خوا متحده ایالاتو ایله ښودلې چې د دواړو خواوو خبرې به دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری حرف پرون په دې اړه وویل هوایی لالرو چې ډېر ژر به یو توافق شي او پرمختګ به دوام وکړي. مونږ د مینسک د موافقې د ټولو دولسو مادو پر پوره عملي کولو تل ټینګار کړی چې د دونسک په هوایي ډګر او شاوخوا کې د ډزو بندول، د اسیرانو خوشي کېدل، له روسیې سره په ګډ سرحد کې د اوکراین د ملي حاکمیت اعاده او د بهرنیو ځواکونو او وسلو ایستل پکې شامل دي. د اوکراین د پخواني روس پلوي ولسمشر ویکتوریانو کویز له لرې کېدو وروسته روسیې اوکراین ته د ګاز د پلورلو بایه لوړه کړه او په جون میاشت کې وروسته له دې چې کیف ونه شو کړی د ګاز لوړه بایه پریکړي ماسکو د ګاز لیک پرې ودراوه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. کابل بنند ترکیه د ولسمشر کوربوی رجب طیب اردوان بل کوم چارواکو سره ویني او دا سفر څومره اهمیت لري؟
د ترکیه د ولسمشر اتد د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم ترکیه د افغانستان کې د سولې پر اتکه زیات مرستندوی ثابت دی. راځي
د دوو ورځو په ترڅ کې په افغانستان کې د مشکوکو تر رسانو د یو مشر د وژلو او د بل د نیولو خبرونه خبره شول. د پوځي چارو څیړونکو دا د افغان ځواکونو د هڅو زیږنده بولی.
د خپل فعالیتونه چې د کلیتي ځکه خپل رئیس جمهور سیاه کلمه ویلې چې په مکافات او مجازات د اقتدي وطن کې وي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم په افغانستان کې د مشکوکو ترستانو د یو مشر د نیولو مسله تړل شوې ده او د اسدیه و اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ په سب شو یو اکثرو پیغامونو کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندیزونه شوې.
زمانه نوی حکومت نه ډیره خیله او ارزو ده چې په افغانستان کې د اداري فساد جرړې ورکی کی. که اداري فساد ورک نه شي د نو هیواد به تل په تور شپو کې ورکی.
ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. رجب طیب اردوان به افغانستان ته د خپل دې مهم سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د کابل او انقره ترمنځ ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک شي. د څارونکو په نظر د افغانستان نوی حکومت په خپلو نړیوالو اړیکو کې یو نوی پړاو ته ننوځي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان د سفر پترس کې به د کابل او انقره ترمنځ د استراتیژیکو امنیتی همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غا رادیو ٹی آر ٹی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کابل ته د ترکیه د ولسمشر سفر تایید کړی. د ترکیه غاګ رادیو د رسمي وپانې د خبر لمخې ټاکل شوی چې خاغلی اردوان به د ولسمشر له لومړي مرستیال، اجرائیه مشر او نورو چارواکو سره هم وګوري او په بیلابیلو برخو کې د کابل او انقرې د اړیکو پر پراختیا به خبرې ورسره وکړي. د انقرې چارواکو مخکې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به یو شمېر ترکی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې به برخه واخلي. ترکیه په افغانستان کې څه کم 400 سرتیری لري. اردوان د ترکیه لومړنی ولسمشر دی چې په 45 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ترکیه د افغانستان په بهرنۍ پالیسۍ کې تل مهم هیواد پاتې شوی. د دې هیواد ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې هم خورا مهمه ګڼل کیږي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې نظر دی چې کابل ته د اردوان سفر له نړۍ سره د کابل د نوې ډیپلوماسۍ پیلامه ده او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره هم اهمیت لري.
د ترکیه د ولسمشر راتګ په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم. ترکیه د افغانستان کې د سولې پر راتګ کې زیات مرستندوی ثابت دی، ځکه چې د ترکیه اړیکې د پاکستان سره هم ډېر ښې دي او په افغانستان کې عربي وادونو سره د افغانستان نوی حکومت غواړي چې اړیکې ښې ورسره وساتي. سعودي عرب او د خلیجي وادونو تاثیر لري. همدا ډول دوه ورځې مخکې چې د هند صدر اعظم ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې وکړې ټلیفوني او هند خپل ملاتړ اعلان کړ، نو له دې ټولو څخه دا معلومیږي چې افغانستان د تاریخ یو نوی مثبت پړاو ته زما په نظر باندې انشاءالله داخلي.
افغانستان او ترکیه د خپلواکۍ لپاره مبارزه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تقریبا په یو وخت کې پیل کړه. افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې او ترکانو نږدې 4 کال وروسته خپلواکۍ واخیسته. ورسته لدې چې مصطفی کمال اتاتورک د ترکیه خپلواکۍ اعلان کړه، افغانستان د نړۍ لومړنی هیواد و چې د انقره حکومت په رسمیت پیژند. په انقره کې سفارت پرانست او خپل سفیر ور واستاو. غازی امان الله خان او اتاتورک شخصي دوستي هم پالله.
افغان امنیتي چارواکي وای په تیرو دوو پرلپسې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو مشانو ته سخت گزارونه ورکړې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د جند الله مشر وژل شو او د حقانی شبکې مهم کس ونیول شو. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل.
کله یو خو په افغانستان کې هر ورځ د نامنیو راپورونه ورکول کیږي، ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم د خپل لاسترولونو خبره کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په تیر دوه درې ورځو کې په پرلپسې ډول د وسلوالو مخالفینو مشرتابت سخت ضربه ورکړل شوې ده. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی ویل چې د افغانستان په شمال کې د جندلا د ډلې یو مهم قومندان ووژل شو.
مولا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاری زبیر په نوم مشهور و، په افغانستان کې د جندلا ګروپ رهبر تخار کې په هوایي بریډ کې وژل شو.
جندلا د ازبکستان د اسلامي تحریک سره مستقیمه اړیکه لري او په افغانستان کې دغه تحریک پلانونه تطبیقوي. قاری زبیر د چارواکو په خبره په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې دغه ډول چارو مشري کوله. تر دې وړاندې د ملي امنیت مسولینو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکو جلال الدین حقانی د زوی او یو بل مهم قومندان د نیولو خبره کړې و. انس حقانی او ملګری یې حافظ رشید وړ د حقانی شبکې مهم غړي بلل سوي دي چې تر ډیره له عربي هیوادونو څخه د شبکې ته مالی مرستې راټولولې. امنیتي چارواکي د دوی پیشه د مخالفینو لپاره یو قوي ضربه او د افغان حکومت لاسترونه نه بوله، بلخوا پوځي کارپوهان د دې بریا او دلیل د افغان ځواکونو په کارونو کې جدیت او د حکومت قاطعیت کړي.
تغییر د رهبری باندې د امنیتي قوتونو مسؤلین ته دی باندې پوښیوي دي چې بعد له دې نور په چا پورې تړل ضرورت نشته، چې چا پورې ځان وتړي بهترین لارې خپل وظایف اجرا کړي. او کله چې دغه یو مفکوره پیدا کیږي د خپل فعالیتونه چې دکړي دي، ځکه چې خپل رئیس جمهور سیاه کلمه ویلي چې په مکافات او مجازات
عتیق الله عمر خیلوایی دا ډول مفکوره او مورال د افغان ځواکونو په راتلونکو ماموریتونو هم اغیز کوي، نو ځکه دا هیلې راپورته سوي چې د نوي حکومت په قاطعیت سره باید د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې مثبتو خبرونو ته انتظار وسو.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه دا ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له کونړه د یو جدي روغتیایي ستونزې خبر لرو. د داسې ستونزې چې عادي تنظیم مخنیوالی شي. د کونړ د عامه روغتیا مسؤلان وایي چې کله په کوم ځای کې د دولت وسلوال په زخمی حالت کې ونیول شي، نو هغه د اسداباد روغتون ته انتقالي شي، او همدارس افغان ځواکونه هم د اسداباد روغتون ته انتقالي شي، او هلته څو ورځې د درمنن لپاره ساتل کیږي چې دغه یو ډول بیروبار رامنځته کوي او ستونزې پیدا کوي. په دې اړه کونړ ته ورځو او خپل خبريال اورو. انوري صاحب، دغه ستونزه تر څه حد جديده؟
شیبر صاحب، دغه ستونزه چې دا ډېره جدي ستونزه ده. موږ چې مراجعین سره د روغتون خبرې کړې، همدارنګه مسؤلینو سره، هغوی وایي چې کله کوم وسلوال طالب په زخمي حالت کې ونیول شي، دوی دلته راوړي د علاج دپاره، که د عملیاتو ضرورت هغه موږ ډاکټران وي عملیات ورته وکړو، خو بیا هم د څو ورځو دپاره، د هفتو دپاره دلته پروت وي، او ملي امنیت یا نورو امنیتي ارګانونو د هغې کلک امنیت نیولی وي، ځای په ځای سرتیری ولاړ وي په دالیزونو کې، بهر د دالیزونو نه. نو دغه د خلکو د عامو مریضانو او د مراجعینو او همدارنګه د ډاکټرانو د کارونو په وړاندې ستونزه پیدا کړې وي. هر سات خلک په دې باندې په دې تشویش کې وي، دوی وایي چې د یوې پیښې د رامنځته کېدلو امکانات هم وي په دې کې، او نور زیات مشکلات دي. دوی غوښتنه دا کوي د اسدالله فضلي چې د اسدآباد د عامې روغتیا رئیس دی د کونړ، هغه وایي چې باید مونږ دغه کسانو ته که طالب وي او یا د افغان سرتیرو نه یا څوک وي چې زخمي حالت کې راوړل شي، بل ځای کې د هغوی په کلینیکونو کې عملیات نه کېږي، سخت وي، مونږ به د هغوی عملیات کوو، او کله چې دغه کېږي عملیات اخلاصیږي، باید بیرته هغوی خپلو کلینیکونو ته ویسي. دوی ملي اردو، همدارنګه ملي پولیس، او دا خلک چې دوی خپلو قومندانیو کې هلته روغتیایي مرکزونه لري، باید عملته بستر شي، او حفاظت یې عملته ونی شي، او امنیت یې ونیول شي. که چېرته دغه ستونزه په ډېرو کمو وسایلو باندې یا فکر باندې حل کېدلی شي. اسدالله فضلي وایي چې مونږ والي صاحب سره هم په دې اړه خبرې کړې، کومه والي سره نورو مسؤلینو سره، خو تر اوسه پورې د حل لاره نه ده راوتلې. شي برخې
څرنګه امنیتي چارواکي په دې برخه کې څه دلیل لري چې دوی نه غواړي چې خپلو روغتیایي مرکزونو ته دغه ناروغان انتقال کړي او یا دغه زخمیان؟
دوی کله چې د دوی نه دا پوښتنه وشي چې ولې یو طالب یا د وسلوال چې تاسو سره په جګړه کې زخمي شوي یا پولیس کې زخمي شوي، تاسو راولې، تاسو ولې قومندانۍ ته نه وړي یا خپل اړوند ځای ته نه وړي؟ هغه وایي چې دا چې کله موږ انتقال کوو قومندانۍ ته یا بل کوم ځای ته، د دې نظارت دغه کېږي چې باید دا ولیکل شي، او بیا څارنوالۍ ته باید معرفي شي، نورو ځای ته معرفي شي. نو دغسې قانوني هغوی هم یو څه دغه لري، خو چې په شفخانه کې د نظارت لاندې ساتلی شي یو بندي یا یو زخمي، نو دوی په خپل کلینیک کې هم ساتلی شي. هغوی یوازې دا دغه کوي چې بیا زمونږ دا پوښتنه کوي چې تاسو ولې دلته ساتلی دی، دا په شخصي خپل ځای کې هم ساتلی دی، په دې خاطر باندې وایي چې مونږ نشو کولی چې دا بندي یا کوم کس چې دی دا انتقال کړو دغه ته. او د خپلو زخمیانو په ارتباط هم څه نه وایي چې ولې مونږ د ډېر وخت لپاره دا زخمیان خپل زخمیان دلته ساتو، یا پولیس یا ملي اردو نور چې دلته علاج کېږي. نو د خلکو ستونزه همدغه ده شیبر صاحب، چې خلک په دې تشویش کې وي چې ځای په ځای باندې پولیس ولاړ یا نور د ملي اردو ځواکونه ولاړ یا سرحدي پولیس ولاړ، نو په دالیزونو کې د تګ راتګ امکانات، هلته زنانه ځي راځي، ماشومان وي، مریضان وي. نو دغه یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده شیبر صاحب، چې حل کول یې ډېر ضروري دي. او بل د دې غوښتنه هم دا ده چې باید په دغه لیوا کې د اردو یا د قومندانۍ کې یو داسې یو مجهز روغتون جوړ شي دوی لپاره، د فوجیانو لپاره، چې د دوی هر څه هلته وړل کېږي، او زخمیان هم وړل کېږي، او که مخالفینو کې څوک زخمیان
کېږي. بله انوري صاحب، کېدی شي چې د روغتون په جوړولو باندې وخت ولګي شي، لیکن خپل د اسدآباد روغتون کومه څانګه د دوی لپاره نشي بیلیدای؟ روغتیایي چارواکي څه وایي که د روغتون دننه نه وي له روغتونه بهر؟
شیبر صاحب، د دوی دغه روغتون چې دی تقریبا 115 بستریز روغتون دی، او په دې باندې نورستان او د کونړ مریضان مراجع دوی ته علاج کیږي. نو دغه بل د دغه عام مریضانو په علاج کې ستونزې لري، یعنی ډاکټرانې کم دي، ودانی نشته دی، او همدارنګه دغلته یو 220 روغتون واده شوی و دغه سره د کونر خلکو سره ډیر وخت نه، او هغه لا هم نه ده پوره شوي. که هغه وشي بیا ودانی پیدا کیږي ورته، خو دوی خپله د ودانی نشتوالي سره مخ دي.
روحلان وری مننه. په کونړ کې مو د روغتیایي ستونزې په اړه واورېدل، او د افغانستان په شمال کې په بلخ ولایت کې ژمی را روان دی، او د شورتپی او کلدار ولسوالیو خلک اندېښمن دي چې شایي بیا په ژمي کې د دوی په زرګونو جوري به مځکه د آمو د سیند له لورې ورانه شي او یا ویجاړ شي او یا اوبه پرې راواوړي. خو دغه ستونزه به له خپل خبریال سره وڅېړو. مجیب الرحمن حبیب زای لټ په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، د دغو دوو ولسوالیو خلکو د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره سر له اوسه څه کړي دي؟
په سر کې مننه شیبا صاحب، او سلامونه تاسو ته د ریډیو ټول اوریدونکو ته. دقیقا ما د شورتپی او کلدار ولسوالۍ له خلکو له نږدې څخه ولیدل، او همدارنګه مې د دوی د دودو ولسوالۍ له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د دوی لومړني اقدامات دومره دي وس د دوی وسه دا مسله پورته تر څو دوی په بوجیو کې ریګونه راواخلي او د سیند دوبو مخه په معقد ډول ونیسي. خو همدا ستونزه دا ده چې هر کال تقریبا د سیند کله چې ژمی را نږدې کېږي او د سیند اوبه په کلي راوړي، نو شاوخوا هر کال تقریبا په شورتپا، کلدار ولسوالۍ او ایرتن ښارګوټي کې 300 جریبه ځمکه هر کال له منځه وړل کېږي. چې دا مسله د بلخ ولایت له واده سلسله د مبارزې اداره هم مني، او په دې ټولو ولسوالۍ کې چارواکي هم مني او له عمده ستونزو څخه یې ګڼي. هر کال په دې ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو تر څنګ د سګنې کورونه هم د اوبو د راوتلو له امله ویجاړېږي. حتی تقریبا 4-5 مکتبونه په دې دوو ولسوالۍ کې یوازې د سږ او تېر کال له منځه وړل شوي دي. دغه ستونزه ده چې دوی هر کال له دولت سره شریکوي، خو په بلخ ولایت کې کله چې ما د حوادثو سره د مبارزې ریاست له چارواکو سره خبرې درلودې، دوی ویل چې د آمو سیند تحکیمات یوې لویې پروژې ته تقریبا میلیونونه ډالر لګښت اړتیا لري چې دوی د دې له وسه پوره نه ده. له بل خوا بیا خلک او د دې ولسوالۍ چارواکي اندېښمن دي که دغه مسله دوام ومومي. ګواکې یعنې تقریبا یوازې په شورتپه ولسوالۍ کې 685 جریبه ځمکه اوس پاتې، چې تقریبا که دغه مسله دوام ومومي هر کال تقریبا د دوی لسګونه یا سلګونه جریبه ځمکه تر اوبو لاندې شي. شاوخوا شاوخوا کلونه کې به شورتپه او کلدار ولسوالۍ د بلخ جغرافیه کې نه وي.
د بلخ ولایت چارواکي په دې برخه کې کومه ژمنه نه کوي. دوی څه نه دي ویلي چې دا کال به د دې غم څرنګه خوري. د ولایت چارواکي مطلب
د بلخ ولایت د حوادث سره د مبارزې له مشر سره مخ هم خبرې دلو دي. رحمت الله صاحب سره دا ویل چې دوی تقریبا 5000 کورنۍ ته هغه اړینې مرستې چې کله حادثات رامنځته کړي دوی کولی شي په مقدماتي ډول هغه مرستې ترسره کړي، چې دغه مرستې د شورتپی او کلدار ولسوالۍ ته هم ځانګړې شوې دي. خو هغه اساسي مرستې چې باید د دغو اوبو مخنیوی وشي په دې دوو ولسوالۍ کې تر دمه دوی نه یې ترلاسه کړي او نه یې توانایي لري چې دغه مسله که دورسې دوی ترلاسه کړي تدبیر په برخه کې دوی د کارکوونکو د کمیت له امله هم دوی له ستونزو سره مخ دي، چې دا مسله نه شي کولای تر څو دوی خلکو ته د دوو ولسوالیو اوسېدونکو ته مرسته ترسره کړي.
د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په وخت باندې یو شمېر کاندیدانو همدا ژمنې کړې وې چې د آمو د سیند ژیبه پخوي او یا به مخه نیسي. څرنګه د شورتپی او کلدار ولسوالیو مشرانو دا تصمیم نه دی نیولې چې مرکز ته لاړ شي او خپل شکایت وکړي؟
د کیسان شي واسه څنګه چې تاسو ته دا ونه وکړه، د کمپاینونو په وخت کې دوه نمندانو روپ تکړه چې د غوښتنې مخنیوي په برخه کې کارونه ترسره کوي. تیر اونۍ د شورتپی ولسوالۍ تقریبا 50 تنه سپینګیري مرکز ته ورغلي وو چې دا مسله هلته هم دوی مطرح کړې وه. د نورو ستونزو سره سره هلته په پریکړه کې دا ورته ویل شوي وو چې دوی ته باید روغتیایي سهولتونه هم برابرېږي او د دو ستونزې د مخنیوي لپاره یوه اوږدمهالې پروژې ته ضرورت دی. دوی وایي که دغه اوږدمهاله پروژې په پام کې ونیسل نو تر هغه وخته به هر کال سلګونه جریبه ځمکه تر اوبو لاندې کړي او د پروژې تر بشپړېدو به اصلا د کلدار او شورتپی ولسوالۍ ځمکه له منځه تللې وي. نو دغه هغه ستونزه ده چې دوی غواړي ژر تر ژره اقدامات ترسره شي او
نړیوال مرستندوی ټولنې هم په دې برخه کې جدي اقدامات ولري.
مجیب الرحمن حبیب زای مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو د روان خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلود او بیا مو وروسته راپور هم خپور کړل چې ټاکل شوی ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن کابل ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره وویني. یو بل خبر مو ترلاسه کړی دی چې ټاکل شوی ده سبا د پاکستان د سر اعظم نواز شریف، جکپورې سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر وکړي. په دې اړه بم د ازادي راډیو پر رسونکو خبرونو کې له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. خو اوس د نړیوالو چاپي خبرونو کتنې ته مخه کوو. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنې کې په افغانستان کې د حقانی شبکې د مشر د زوی د نیولو مسله څېړل شوې او د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه شوې ده چې اشرف غنی احمد زی د افغانستان اقتصاد ته څه کولی شي. دغه چاپي خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د ملي امنیت لخوا د حقانی شبکې د دوه نیول شویو مهم غړو انس حقانی او حافظ رشید پړه یو مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز د انس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی دی په اړه لیکي، انس حقانی د حقانی شبکې چې مشرۍ یې د نوموړي ورور سراج الدین حقانی کوي کوم مشهور قومندان نه دی، خو رسپانه د افغان امنیتي منابعو په حواله وایي چې انست تبلیغاتو او ستراتیژیکو پریکړو په برخه کې حقانی شبکې ته د لارښود په توګه دنده ترسره کوله. دا مطلب لیکونکي ته افغان امنیتي منابع ویلي د انس حقانی بل دنده د خلیج له عربي هیوادونو څخه حقانی شبکې ته د مالی سرچینو برابرولو. نیویارک ټایمز زیاتوي د حقانی شبکې دوهم نیول شوی غړی حافظ رشید دی چې د ځانوژونکو حملو د اهدافو د ټاکلو، د انتحاریانو د تجهیزولو او په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو څخه افغانستان ته د ځانوژونکو برید کوونکو د انتقالولو مسؤولو. ورځپاڼه زیاتوي د حافظ رشید د کورنۍ غړي هم په سختدریزه وسلوالو فعالیتونو کې ښکېل پاتې شوي دي. د هغه ورور محمد نوري عمري له هغو 15 طالب زندانیانو څخه یو دی چې د روان میلادي کال په جون میاشت کې له ګوانترامو څخه قطر ته ولېږدول شول. نیویارک ټایمز د افغان امنیتي مقاماتو په حواله زیاتوي چې حافظ رشید د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال سیمه کې اوسېدلی چیرته چې زیات شمېر کې ځوانان د پاکستان پوځ ته استخدامیږي. دا مقاله لیکونکي د امریکا د کانګرس لخوا په تیر جنوري میاشت کې د خپور شوي ریپورت له مخې وایي چې حقانی شبکه دا مهال شاوخوا 3000 وسلوال لري. فارن پالیسي خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانستان یو ستر اقتصاد پوخ ته اړتیا لري. خبرونه لیکي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هیڅکله هم د اقتصادي پرمختګ د اجنډا لپاره لیوالتیا نه درلوده. خاغلی کرزی داسې انګیرل چې نړیواله ټولنه به افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي او افغانستان ته به بهرني اثار چې ډېره ورته اړتیا ده راوړي. خو د فارن پالیسی په لیکنه حامد کرزی دې ته پام نه کوي چې د نورو نړیوالو مرستو په څیر به له افغانستان سره هم بهرنۍ مرسته د تل لپاره نه وي. خبرونه وړاندې لیکي له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره دا هیواد بیا هم پر بهرنیو مرستو ولاړ دی او له دې مرستو پرته به د دې هیواد اقتصاد له منځه لاړ شي. فارن پالیسی لیکي افغانستان د هند د منموهن سنگ، د چین د ډینګ ژاوپینګ او د سنگاپور د لی کان یو په څیر اقتصاد پوهانو ته چې په زړورو پریکړو سره د خپلو هیوادونو اقتصاد جوړ کړ اړتیا لري. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي اوس افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د هغه اقتصادي ټیم تاریخي فرصت لري چې د اقتصاد په جوړولو سره د افغانستان راتلونکی بدل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دولت خان کامران کوچای د بوتخاک څخه پر استولې سمسکلی کې د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره هڅې وکړي. انجنیر حبیب الله کوچای د لوګر ولایت د بابوس څخه بیا پر استولې سمسکلی کې د ترکیه د سریازم څخه باید افغان چارواکي د زیات مرستې غوښتنه وکړي. عبدالغفار له کندهار لیکلی دی افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر سفر پونیک پال نیسو او جاوید له کابل لیکلی دی د ترکیه د ولسمشر سفر با افغانستان ته د سولې لپاره مهم دی. امین الله احمد د کندوز له چاردری ولسوالی لیکلی دی محلی پولیس له خلکو او شر غواړي چارواکي باید د دې غم خوري ځکه چې دوی خلک ځوروي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه د ولسمشر په ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له حمیدې عثمان څخه اور.
ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن افغانستان ته رسمي سفر وکړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د کابل د شیرپور پروژې په څیر پروژو ته به د دفاع حکومت کې اجازه ورنه کړل شي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد له دینی عالمانو غوښتي چې د سولې د ټینګښت لپاره خپل آواز اوچت کړي. د راپورونو له مخې د ایران د سرحدي ګارد دوه تنه او د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو سرتېری پرون په یوه نښته کې ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو د وسلوالو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایبولا ناروغۍ سره د مبارزې په مقصد خپل استازی پرون وټاکه. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو په ایټالیا کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې.
ازادي راډیو د منځنۍ څپې دوه شپږنوي سربیره په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې د انټرنیټ د نویو هڅو په ارتباط اوریدلی شي. البته د ګوګل د ویب پاڼې په ارتباط باندې دغه معلومات له تاسو سره شریکه و. خو اوس نړیواله مسله راخلو. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په ایټالیا کې د تړلو دروازو شاته خبري وکړې. د دې کتنې بحثونه له روسیې څخه اوکراین ته او له دې لارې اروپا ته د ګاز د لیشت پر مسله د دواړو هیوادونو پر اختلاف متمرکز و. دا کتنه د یورو ایشیا د سرمشیزي په څنډه کې پروم کې وشوه. د احمد تکل پر راپور کې به د غونډې له نتیجو خبر شو.
د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو نظریات په روم کې د پرونی 15 دقیقو مخامخ کتنې د نتایجو په اړه بیلابیل و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو او کیف د ګاز د لیکت پر شرایطو لږ تر لږه د را روان ژمي تر پای ته رسیدو پورې موافقه کړې ده. موږ له خپلو اوکراینی همکارانو سره اوکراین ته د ګاز د انتقال د پیل پر شرایطو لږ تر لږه د ژمي په اوږدو کې موافقه وکړه. موږ د یوې موافقې پر ټولو جزئیاتو سره سلا شو. د پوتین څرګندونې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو د خبرو په پرتله ډېرې امیدوارونکې وي. پوروشنکو له پوتین سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له روسیې څخه اوکراین ته د ګاز د لیکت په موافقه کې پرمختګ وشو، خو د جزئیاتو په اړه نور بحث ته هم اړتیا ده. د ګاز د لیک په مسله کې مو مشخص خو محدود پرمختګ درلود. موږ د قرارداد پر اصلي جزئیاتو موافقه وکړه او اوس د دې قرارداد د تمویل لپاره د اړتیا وړ بودیجې د کسر د جبران لپاره د سرچینو په اړه بحث ته دوام ورکوو. د اوکراین د پخوانی روس پلوی ولسمشر ویکتوریانو کوویچ له لری کې دوروسته روسیې اوکراین ته د ګاز د پلورلو بیا لوړ کړه او په جون میاشت کې روس تل دی چې کی فونه شوکړای د ګاز لوړ بیا پری کړی. مسکو د ګاز لیک پرې ودراو. پوروشنکو هیله څرګنده کړه چې د اکتوبر په 28مه له اروپای ټولنې سره د خبرو د دوام پړاو لپاره مخکې به دواړه خواوې وکولای شي چې د خپل اختلافونو د حل لپاره یو لار عمومي. د کیف او مسکو ترمنځ د اختلاف یو بل مسله د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه ده. کیف، ناتو او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې اوکراینی بیلتون پالو ته وسلې او تجهیزات برابروي، خو روسیا د نښتو پړه پر اروپای ټولنه او متحدو ایالاتو اچوي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو په جګړو کې تر اوسه له 3600 زیات کسان وژل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماشام تر وبجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د انټرنیټ د وی مشهور وی پانی له نویو فعالیتونو خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په نړۍ کې به شاید داسې کسان نه وي او یا به ډیر لږ وي چې انټرنیټ پیژني خو ګوګل ونه پیژني. د ګوګل شرکت د خدماتو په مرسته په سترګې رپ کې د نړۍ د هر ګوټ هر راز معلومات ترلاسه کولی شو. د جیمیل لاري ایمیل لیږلی شو. په یوټیوب کې هر ډول فلمونه، سندرې او نور شیان کتلی شو. خو ګوګل په دې اکتفا نه ده کړی، بلکې اوس یې داسې موټر جوړ کړی چې بې چلوونکي په زرګونو کیلومتره مزل بې کومې پیشي کړی دی. ګوګل شرکت د ګوګل ګلاس یا عینکو په جوړولو له کمپیوټره د کار اخیستلو په باب د انسان تصور بدل کړ او د لوند بالونونو د پروژې د پراختیا له لارې غواړي چې په درسته نړۍ کې انټرنیټ وړیا کړي. اوس ګوګل شرکت د یوې نوې ټکنالوژۍ د ازموینې لپاره تیاری نیسي چې شاید د انټرنیټي فایبر د خدماتو د راتلونکي نسل لپاره اساس او بنسټ برابر کړي. ګوګل شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو د ارتباطاتو له فدرالي کمیسونه په کالیفورنیا ایالت کې د ملي متر څپې د فریکوئنسي په شمول د بي سیم د نویو او ګڼو ډولونو د ټکنالوژۍ د ازموینې اجازه غوښته ده. د ملي متر څپې فریکوئنسي د زیاتو معلوماتو د لیږلو توان لري او تر اوسه ورڅخه چندان کار نه دی اخیستل شوی. په هغو ازموینو کې چې ټاکل شوی د ګوګل شرکت وکړي، یو هم د اوبو په شمول په مختلفو طریقو او متفاوتو شیوو د ملي متر رادیوي څپو انتقال دی چې تر اوسه پورې لږ تجربه شوی دی. دا چې ګوګل شرکت به د اوبو لارې دا شیوه څرنګه وازموي، دا به په راتلونکو پروګرامونو کې درته ووایو. ګوندي تر هغه وخته ګوګل شرکت هم په دې اړه زیات معلومات وړاندې کړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه له درو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو یو بل پروگرام پایل سوچي پر دوه موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه په شیرا غونډې سوي دي. اول له اوریدونکو اوري چې وای نوې حکومت ته د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. ورپسې پیغامونه د نا امنیو پر زیاتېدو دي. اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونه کې د امن د ټینګښت لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ د وزل ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په دې پروگرام کې اور بیا ستاسو په لسکونو ټلیفوني پیغامونه راغونستي وي چې پر دوو موضوعاتو دي. د پروگرام په پایل کې اوریدونکو د اداري فساد پر ستونزه خبرې کوي او دولت خپل وړاندیزونه لري. ورپسې پیغامونه پر امنیتي مسایلو دي.
اسلام اچا خبرې کوم لازرینا زمانه نوې حکومت نه لا ډیره خلاف ورزو ده چې په افغانستان کې د اداري فساد جرړې ورکې کی. که اداري فساد ورک نشي، زموږ هېواد به تل په تورو شپو کې ورکې. نو په دې هېواد به رڼا کله راځي؟ او زما له ټولو افغانانو نه په هېره کې دا هیله ده چې ټول سره یو شي تر څو افغانستان آباد شي. وسلام.
یو دروژان د ولایت شهید اشاست ولسوالۍ سره شته شرکت تماشي. یو مال غنم ما دې په درې سوه کلداری دي. دلته لارې مې باندې بنې د غټ مشران مرضي د کوچني دلته پارچې سیاسي او اوس وایي یو فارم بنکلش دی سیولیست. زمنګل ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دغه غوښتنه ده چې دا کوم ګمرکونه چې دی ما ګمرک ته کاغذونه ویوړو جوار مې وړو لس زره روپۍ مې داخل کړې دي روډ پاس چې ورغله ما مامور ته مې ویلې ما ویلې دغه راواخلی ما لمبر وګوره چې کتابونه وکتل وکتل لمبر یې پیدا نه کړ کله مې کارت تلیفون وکړو ما وویلې چې دا کاغذونه خو د ما جعلي شو چې کله مې کمیشن کار ته تلیفون وکړو کمیشن کار راغی چې ورغی کتاب یې راواخیست او بس لمبر یې کې پیدا کړ څلور زره روپۍ کمیشن کار جب کې واچولې او یو دوه زره یې هغه ته ورکړې درې زره د مامور ته او نور یې دولت ته تسلیم کړې باید چې دا ټول په ټیکه باندې ورکول شي دا رشوت خواره دغه خلای ته ورکی ډیر چې د افغانستان بودیجه ده دا ټول په دې ګمرکاتو کې او په دې ترانسپورټو کې ده او دا ټول یې خپل جبو ته راوړي وسلام
دا مشکل د روزګان د ولایت شیخ ډاکټر د ولسوالۍ څخه دغه مشکل دی د روز دلته موږ ډېر پارګاډي ما د چمبر صاحب شوفنی سره دا خوښ دي موږ کومندان ولسوال دی بدل کی او دغه مترونه خو اران فزاد دی یو سپاریم نه پرېږي او له شل جر کالدار به سینه شي دی یو ما څنګه دورا چې د شل جر کالدار سینه شي
الله حلمی سندر لفقچا سمکنی ول سولے خبر کم پشتنه می دی شاده مولوین وزارت خدادا چې لفقچا فرصت کې کوم شاده مولوین کوم موري چې دا خلک دی خلکو ته پیسې اخلي کار نه کوي دی هر ور سولے خلک لسین سره مخ مخ کړی دی
زه پوین کې نن راست کووري ده کو اردو ده کو پولیس ده کو مقرنه ده او کو تزور ده ټول دولت چاته همدغه چې دولت تشکیل کړی ده د ملت کوي هیڅ چا هیڅ والی هیڅ یو ګورګون کوم خدمت نه لري کړی نن ورځ د غرنۍ منطقې چې په سوله د اعتبار له دوی پکیو په مخه بدبختي کې ګرځور ده فقط په شته تجاران و دکانداران و من خلیج دو بشاری او که چیز تمرین جوشوی اغم پیسه داران جو کرده
د غورماش ټول سوالي تاسو ته هغه جام تاسو ته پیغام سپته وم دا ترکمنستان چې دا موږ خاک نیولې دي په دې خاک باندې خونه دا ډېر ښکاله کېږي چې دې دې یو هغه ډېر ښکاله کېږي چې موږ په دې باندې کار کوو د ترکمنستان موږ خاک نیولې دي وای دا چې د افغانستان نه کدا حال نو موږ چارو خلاص موږ خپل چارو دا در تخرتي کاکا نو واشه څه نه شه څه درو دوری نو کالم دې خو خراب شو موږ کوم څه دا غاړو چې دا خندا کېلا کېږي
سمیع الله حریمی تندر د پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم پښتنه دا د نوي حکومت څخه بلخصان د اشرف غني احمدزي څخه او د جریر رئیس عبدالعبدالله څخه تاسو ډېره توجه معرب ته غواړو په معرب کې ګڼ شمېر اداري فساد شتون لري ولایتونو کې همدارنګه په وزارتونو کې چېرته چې زمونږ کار بند شي مونږ ته کار نه خلاصوي اداري فساد ته باید تاسو ډېره تاسو باید اصلاحات وکړئ
زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب اشرف غنی ته طبي دواګانې پاکستان نه کوي راځي ایران نه راځي هند نه راځي کوم مملکت څوکومه کوي هندو څوکومه کوي هر څوک چې حکومت کوي هغه په بازارونو کې خرڅېږي اخیر بازارونو کې خرڅېږي او خراب بجلی په کیفیته دواګانې په تاریخ تېرې دواګانې خلکو ته کوي په منظوم یخته کړو د تیرو ډېر له دیالوس کولو کې داسې هسپتال جوړ شو چې موږ پاکستان د هند نه خلاص شو نو ډاکټر صاحب اشرف غنی زما دا خواهش ده چې د سیدامي وزیر جدا دا ډېر ضرورت دی زموږ چې پاکستان نه خلاص شي او هسپتال جوړ کړي او د دې فساد او د دې دغه نه الله خیر تر خلاص کړي د پاکستان
د یوې اصلاحاتو کومې غره چې موجوده ده تقریبا یوه میاشت مخکې مې د خوست ولایت د عامو روغتیا په ریاست کې بعضې خالي بستونه اعلان شوي وو چې هغه د خوست د ملي راډیو له لارې هغه اعلان کړی وو ولې کله چې هغه ته زه ورغلم پورنۍ مې ډاکې کړلې درې څلور ورځې مې تلیفون وکړه او تلیفون څنګه مې هم وکړه هغه ته وویل چې موږ به تاته تلیفون کوو یا به د راډیو له لارې د انتخاب لپاره اعلان کوو ولې کله مې چې ولیدل یو مې فرصت مې انا په ورولې د هغه موکراسته څنګه په ورته هغه په پوند کې د رسم ته هغه پر شو هغه اخیری اندرجه وو ولې کله چې ول د نپورته ان شي او په وجو باندې هغه روس دا هغه د انسان د څخه خبر نه کوم ان نپورته څنګه ول نه ان شي او په ان شي وو
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زه د خاص روزګان ته ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه روره جانه په دا خاص روزګان ولسوالۍ کې ورور ډېر بې امنیتي دي وروره. هر عسکر چې هر څه مو کې وکې بې ګنا نه پروي یو ټکی د دکاندارانو سرور چې تیل میل ورور یوسي.
د سنگین د ولسوالۍ څخه نصر الله کا خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې د سنگین ولسوالۍ ته هیڅ چا توجه نه ده کړې. هیڅ چا په امنیتي ځواکو یو د محلي پولیس او ملي پولیس په جنګ په تور کې دي. نور کسان چې دي هغه هیڅ همکاري او کومک نه ورسره کوي. که نظم عامه دي که پولیس دي که اردو دي هیڅ څوک کومک نه ورسره کوي. ناشته د چارواکو څخه دا ده د لوړو ارګانو څخه محلی پولیس اور ملی پولیس سره کوشش وکړي ولسوالی د سقوط په حال کې ده. وسلام
زاغره چار غندې والیم ستاسو سره د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ نه اړیکه نیسم. زه نوې ولسمشر او درې ګونو قواوې مسلطه یو پیغام لرم چې ژر تر ژره د نوې او تازه دمه قواوې راواستوي، ځکه چې د هلمند ولایت امنیتي قواوې له جنګ نه ستړي دي او ډېر امنیتي کسان له ستړیا نه په کور ناست دي چې دا به دولت ته ډېره سخته تمامه شي. زه به چار غندې والیم ستاسو سره د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ نه اړیکه نیسم. زه له نوي ولسمشر نه او له قواوې مسله نه جدي یو پیغام لرم چې ژر تر ژره د هلمند ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که مې د هلمند ولایت په سقوط سره مخامخ شي. وسلام.
د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر بد حال دی، ډېره نارامي ده. دا زموږ خبرونه و خاصو مقاماتو ته تاسو ورسوئ.
ولسوالۍ ته خبره کوم. یعنې په ولسوالۍ کې داسې بد حالت دی، داسې کښتي وو، کوچنیان او زخمیان پراته دي، مشران سر نه راګرځي. دغه حالت څنګه چې دا رئیس جمهور هم وټاکل شوله، دغه هم وټاکل شوله، هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي.
سعید زابل ولایت څخه خبره کوم. موږ د زابل په ولایت کې ولسي خلک دغه بې وسه او کمزوري خلک ډېر په تکلیف کړي، ځکه چې دا دوه کاله تقریبا تلکیر چې موټرسایکلان ورته رابند کړي دي. موږ چې پخوا به صحي کلي نیک ته به موږ مریض رسوو په یو لیټر کلي باندې به رسوو دوه پنځه رسوو لیټر رسوو غواړي. دا ډېر تکلیفونه یې راکړي دي.
اشرف غنی احمد زی ته دا وایي چې خپل ژمنې پر ځای کړي او اجرایه قوې ډاکټر عبدالله عبدالله ته وایي چې خپل ژمنې مو د ملت سره کړي. زه د روزګان ولایت د شیز اساس د ولسوالۍ خبر درسره کوم چې وروره والا کوم سړی یا بازار ته تللی چې په بریپور بسه ولسوالۍ نه چلېږي چې زموږ لاره ته خلاصه کړي، زموږ لارې راته جوړې کړي، زموږ سره دا ژمنې کړي چې موږ داسې کار کوو به د خیر دا چې موږ په داسې موږ وکړو. وروره په بریپور لار پر لار باندې را روان دي، په بریپور بسه ولسوالۍ نه چلېږي.
مذاکر اللہ کو نام اللہ اپنے معنی کرنے والے داتر پاکستان دا گولے کو مقابل کے اوسر اقدام کی او بند خبر دا چھ دا داخلی علوم خبادین والے شکم مغلے چھ پا دولت کی بھی خیانت کئی من اللہ
رئی جمبور نا دا ہلا توجہ لرم او چھ ما اغاق رئی جمبور اشرف غنی تا صاحب پڑی د تاګر بل سوالی په بیس کې چې امریکایانو یا فرانسایانو په دې کوم دغه شو تعرض به قدر وشتو. او چې امریکایان پر اب د بیس دوت دي اردو پکې پکې دي خلک ډیر زیات تعذاب دي او انو نه د سیګان تنبقې ټول کورونه د خلک زیات خلک تاګر نه ماجش کړی د لاسا تعذاب له ډز او بغلون کې تختی تنبقې اوان تنبقې بیچارګا یو ار کوټه باندې نن زمان دولک یو لک روپۍ دي سیو اوان تنبکی ټول قلاګانی پیدا طاره د خدای په لیاز د قران په لیاز ناس مسلمانی اسي تاسو حکومت ته تاسو ټول قلاګانی مولوی
هم د ډاکټر څه وسته وایي ته چې کوم یو درم کر کا دای په دې مثلا کې نظر راوم چې دای خبرونه کې بیم ویل بیم ویل تازه خبرونه کې چې دای کیند راوم چې روزانه بر پاکستان ته غوندی راځي تر هدا په ویل واغې بدې خور روانې. زما ډاکټر څه ورته غونې نه دا خوښ ته خارجان چې دې مثلا ته جدي پام لرنه او کې کوي مونږ ته غټي وسلې راکې ته غونې راکې بس او وسلې دې راکې بس دا دې به دار ته نه خلاصې مونږ په پاکستان په کې ایران په کې.
زه د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبر کوم. سګزی ته روزګان د ګیزاب ولسوالۍ کې تقریبا شل شپې کېږي چې جنگ روان دی. پنځه سوه کور تقریبا باسوي دي، طالبانو مرشلونه کې نیولي دي، خلک په عذاب دي. اتیا فیصده د طالبانو په لاس کې ده د ګیزاب ولسوالۍ او شل فیصده د حکومت په لاس کې ده. حکومت ژر تر ژره دا ونه رسي ولسوالي سقوط کړي.
دا حکمت الله همت د ولایت کې طالبانو خلکو کې د جاسوسانو په تور او څوک یې د
دشمن خپل وزن یا بیگری ټول وطن ټول ولس په وان کې دی او په وزن یې وانکې وزن دغه چاچی کوي هیڅکله دغه دولت سم اخلم په خدای راستي که کامیاب شي.
نظام ولسوالۍ نه وروره خبرې کوم. یو سرباز رئیس صاحب نه دغه یو خواهش لرم وروره چې دا دغه شان دي دغه بله ورځ یې دغه څوارلس نفر وروره خوشي کړي د پاکستانیان طالبان همدغه موږ چې دا د بام عباس نه وروره دغه بندیان خوشي کړي دغه واپس موږ د ستونزه جوړوي وروره. هیله مې دا ده چې داسې خلک باید اعلان نه شي، باید داسې خلک از بین بیخي لاړ شي، ختم شي د دې دنیا.
کابل د شهر تاسو په تماس کې نن سبا د کابل د شهر امنیت چې کوم ده نو ډېر خراب شوی ده او د امنیتي چارواکو څرګندونې چې دی وایي چې موږ د امنیت ښه کړی او د امنیتي پېښې کمې شوي دي او اوس چې ورته ګوري نو دا بې پلیټه موټران تورو شیشو موټران او مسله ګروپونه دا ټوله ګرده چې ورته وګوري په دې سړکونو باندې رواني او په تلاشۍ باندې چې ورسي نو به وایي چې دا خو دولتي ګاډی وو.
افغان حکومت څخه چې کله په کوم ځای باندې عملیات پیلوي نو باید اعلان ورته ونه کړي، ځکه چې لږ مخکې موږ واورېدل چې د هلمند عمر ځواک صاحب وویل چې د سنګین په ولسوالۍ باندې موږ عملیات پیل کړو. دغه خبر که وسلوال واوري نو په دې خبر سره د هغې ولسوالۍ او د هغې شاوخوا سیمو څخه وځي چې په نتیجه کې کومه مثبته نتیجه نه حاصلېږي. وسلام.
زه زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما له اورېدونکو څخه دا غوښتنه ده چې کوم خلک له کرزي صاحب څخه غوښتنې کولې یا انتقادونه کول او اوس یې اشرفغني څخه کوي غوښتنې، نو اورېدونکي ولې له طالبانو څخه څه غوښتنه نه لري؟ ولې دانه ورته وایي چې تاسو ورانی ولې کوئ؟ ولې دانه ورته وایي چې تاسو پردو لپاره ولې افغانان وزني او ولې پلونه ولارې او مکتبونه ورانوي؟ السلام علیکم. زه زابل ولایت څخه خبرې
کوم. ښاغلی اشرف غنی احمدی څخه دا ده چې باید په زابل کښې مشکلان باندې باید زره دا مشکلان
خبره کوم. موږ هم د افغانستان د خاورې یو، موږ هم د افغانستان د ملت یو او موږ سره دلته دغه دې پنځه دېرش کاله کېږي. تاسو پوهېږئ چې موږ په دې بانه په دې بانه ورو چې هم خلکو ته او خلکو ته شنډي ورکړي، یا شا ته یو بلا ووایي هغه درته ووایي څه بلا وایي دغه دې بس په نور بانور د ستوري په دوه کال موږ درته ودرېدلو وروره زمانات یې بند کوي، وایي ته تعمیر راکړه، تعمیر درته څوک ورکوي؟ دی زل زرو پو قدرت نه لري تعمیر څوک ورکوي.
زه د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني تاسو سره په تماس کې یم. بعضې اورېدونکي چې د نحنیو شکایت کوي، البته زما په نظر باندې علتونه خو ډېر دي. یو دوه دنډه علت به ذکر کړم. یوه علت خو دا دی چې ولس په اخلاص او صداقت سره خپل حکومت سره هماهنګي او همکاري نه لري. دوهم علت دا دی چې متاسفانه حکومت کې پراخ فساد او بې عدالتي، رشوت بازي او واسطه بازي دغه ناکاره عملونه د دې باعث ګرځي چې ولس خپل حکومت سره په اخلاص سره همکاري ونکړي. نو هر کله چې فساد او بې عدالتي زموږ هېواد نه ورک شي، نو انشاءالله دا امید لرم چې په سلو کې 90% خلک به خپل حکومت
پنجابیانی
ما دا چغام دا حکومت سی دا چنګونو دا شاندې ورکسی ډېر د جنګو کاردا بیو او د غزنی ولایت له ګیرو ولسوالۍ نه خبره کوم. یو خدای خامه
د کونړ ولایت د دانګام ویلې فارې نه مېلې کړي ویلې
موږ څنګه دا ایله چې د پاکستان نه کوم ګولې روانې دي. د کونړ ولایت د دانګام پولیس فارې باندې دا خپل باندې اوري د دې په اړه کې اقدامات نه کیږي. تر اوسه پورې خلک ټول ماجر شوي دي، کورونه پرې شي دي، کلي نه تللي دي، او تر اوسه پورې دې طرفه هیڅ جواب نه ویلې کیږي. ولی
زما دا پیغام دی وزیر دفاع ته چې یو طرف باندې پاکستان بریدونه بند کړه، خو بل طرف یې دا شیطانت چې زما د ملي اردو زما پولیسو باندې دا دوه درې ورځې کې دوه درې ځانمرګي بریدونه وکړه. خو زه وړي د وزیر دفاع ته دا خو لارښوونه کوم د افغانستان د ټولو په ټولو مسلمانانو د لارې چې وروره ته چې دا ډک بس راوباسي، تا ولې دوه درې کسان ګزمه راوباسي د لارې باندې، یو کس چې دوه کس چې شک لاندې ویني چې دا په ګاډۍ ولاړي چې زما ملي اردو دا دوه درې ورځې سر په سر مسلمانان په شهیدان شلو. دا د پاکستان د لارښوونه ده چې دې اقدام وکړي د پاکستان په مقابل کې چې دلته کوم شکمنې دغې د نور لړپوړي چارواکي چې هغه په کورونو کې ځای په ځای کوي او یې دغه کوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید. په بل پروګرام کې مو بیا ګڼ ټلیفوني پیغامونه خپرو. تر هغه د خدای پامان.
He has none.
Before him there were none of power.
as he has done.
He knows what is apparent and what is hidden.
He knows what is apparent and what is hidden.
All the fate of creation has already been written.
All the fate of creation has already been written.
His will is always done.
His will is always done.
And can never be undone.
Allahu, 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 Allahu.